السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنی نیم ساعته خبری مجله ته خراغلست شپږ بجې دی او قدر منوریدونکو لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نوی منځنوي چپو پیلېږي. لومړی په مخکې خبرونو ته د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پانه د یو مکتوب په خبرولو سره نا دولتي مؤسسو او ان جی اوګانو ته خبرداري ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکي ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست پخوانی مشر جوزف بورل د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخوانی شارج دفیر رافایل ایودس پر مړینه خپګان ښودلی. بورل بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه لیکلی چې نوموړې یوه الهام بخونکې ښځه وه او د افغان ښځو کرامت او حقونو ته یې فوق العاده ژمنتیا لرله. د ښاغلي بورل په وینا د رافایل ایودس نه ستړي کیدونکو هلو ځلو په افغانستان کې د بې شمېره خلکو ژوند بدل کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون د میرمن ایودس د مړینې خبر ورکړ. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پر خپل ایکس پانه د نوموړې پر مړینه خفګان ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخوانۍ چارواکي د خپل ماموریت پر مهال له افغانانو سره زیاته مرسته او همکاري کړې وه. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې له پاکستان او ایران 250 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. بختر آژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې د تورخم له لارې اوه کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې یولس، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې وویشت او د هرات د اسلام کلا بندر له لارې اوه کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. په خبر کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته ستنې شوي او که په جبري ډول ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناده افغان کډوالو د ډلیز اخراج بهیر پیل کړ او ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي چې پرون د دمشق په اړوندو سیمو کې د اسرایل په هوایي حمله کې 11 کسان وژل شوي دي. اسرایلو د بشر اسد رژیم تر پرزیدو وروسته په سوریا کې د تسلیحاتي او پوځي تاسیساتو د ویشتلو په هدف خپلو حملو ته دوام ورکړی. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د حملې د ادراب په نوم صنعتي ښار ته څیرمه د پخواني رژیم د وسلو یوه اړونده ډیپو په نښه کړې ده. دا بنسټ زیاتوي چې د اسرایلو په دې برید کې 11 کسان چې ډیری ملکي وګړي ووژل شوي دي. په بیروت کې د المیادین په نوم ټلویزیون هم د دې حملو راپور ورکړی خو د وژل شویو شمیر یې شپږ تنه یاد کړی دی. د اسرایلو پوځ د حملې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. داسې مهال چې د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ د دورې پای ته یوازې درې اونۍ پاتې دي، متحدو ایالتونو له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالره مرسته اعلان کړې ده. سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې وویل چې د دې مرستې نیمایي د اوکراین د پوځ او پاتې نوره یې د اوکراین د امنیتي ملاتړ د نوښت لپاره ځانګړې شوې. په بیان کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي د دې امریکا د زړو تجهیزاتو په ګډون له اوکراین سره د مرستو د دوام او د جګړې ډګر ته د هغو د ژر تر ژره رسولو سپارښتنه کړې ده. له دې څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي و چې واشنګټن به ډیر ژر دا مرسته اعلان کړي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د نهمې او برخلیک ټاکونکې اونۍ په پیل کې نن د بلخ موج ساحل اف سي د فاریاب له سرسبزیاشلر او د فرا ابو مسلم د کابل د جوانانې پیروزي لوبډلې سره لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې سرسبزیاشلر ساحل اف سي ته 3-0 ماته ورکړه او په بله لوبه کې د فرا ابو مسلم د 2-3 پر وړاندې د جوانانې پیروزي پر وړاندې بریا خپله کړه. ټاکل شوی چې سبا د هرات د صرفانو لوبډله، د فاریاب د خراسان لوبډلې او د هرات سرخ پوشان خوافي د هرات له اټک انرژي لوبډلې سره مخامخ شي. د فوټبال د اتلانو لیګ د څلورم فصل سیالۍ چې 12 لوبډلې برخې پکې لري له نږدې یوې میاشتې راهیسې په هرات کې روانې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، نن دوشنبه ده 1403 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی لسمه ده چې د 2023 میلادي کال د وروستۍ میاشتې د دسمبر له 13 نیټې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر ممنوعیت ټینګار کړی. دا موضوع په یوه مرکه کې هم شاربو.
طالبانو په اهداف او موخو مون خبرې چې دوی غواړي افغان ښځې تر کورو تر کوره کې افغان ښځو نه د هغوی ټول حقونه واخلي، ان تر دې چې دوی غواړي د یوې کورنۍ اقتصاد ته هم ضربه ورسوي.
یو شمیر افغان سوداګر شکایت کوي چې لخپلو بانکي حسابونو څخه د ډیرو پیسو ایستلو ته نه پریښودل کیږي. په نورو موضوعاتو کې له شپږم ټولګي یوې افغانې فارغ ماشومې شاوخوا 13 تنه ښځو ته د عصري او دینی زده کړو زمینه برابره کړې ده.
تیر کال د شپږم ټولګي نم فارغه شوم، تقریبا 9 شاګردان لرم. هغه ته مختلف تدریسونه ورکوم لکه ریاضي، کمپیوټر، انګلیسي.
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د یو پخواني ولسمشر جیمی کارټر د مړینې په اړه جزئیات درکړو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې خځې نشي کولای په نادولتي مؤسسو کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پنه په یو مکتوب کې نادولتي مؤسسو او ان جی اوګانو ته خبرداري ورکړی چې که د دوی امر ونه منل شي او خځې پر دندو وګمارل شي، نو د دوی د فعالیت جوازونه به لغوه کړي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکې ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیز څخه مستثنا دي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
روستل هغه چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو غیر دولتي مؤسسو او ادارو کې د افغان ښځو او نجونو پر کار بندیز ټینګار وکړ. اکبر مؤسسه چې په افغانستان کې د ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو د همغږۍ اداره ده، ویلي چې په کابل کې د طالبانو د اقتصاد وزارت له چارواکو سره لیدلي او په ټکو یې د روغتیا او پوهنې په برخه کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیزه مستثنا دي. د اکبر مؤسسې په حواله په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوي سند کې راغلي و هغه ښځې چې له خپلو کورونو په آنلاین بڼه کار کوي او یا همکاري ساحو ته خپلو نارینه محرم سره ځي، خپلو کارونو ته په عادي بڼه دوام ورکولای سي. خو تازه اکبر مؤسسې نن دوشنبه په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه بیان کې وضاحت ورکړی چې دا موارد یوازې د دوی او غړو مؤسسو د مشرانو ترمنځ د اقتصاد وزارت ته د احتمالي وړاندیز په توګه په برېښنالیک په محرمانه توګه ویل شوي وو او په ټکو یې د دوی له اجازې پرته خپور او ناسم تعبیر شوي دي. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت پرون یکشنبه د ډسمبر په 9 په خپله ایکس پاڼه د یو مکتوب پرولو ټولو نه دولتي مؤسسو او انجوګانو ته ویلي و چې که خزي په دندو وګماري او په دې برخه کې له یاد وزارت سره همکاري ونه کړه، ټول فعالیتونه یې ځنډول کیږي او جوازونه به یې لغوه کړل سي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د خبرداري په ملګرو ملتونو کې د افغان چارواکو، د ګڼو پخوانیو چارواکو، بشري حقونو سازمانونو او د ښځو غبرګونونو او اندېښنې راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د طالبانو دا پریکړه او پر ښځو فشارونه د افغانستان خلکو سره ښکاره دښمنی بللې ده. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل بیا د اکبر مؤسسې د څرګندونو په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو کارکوونکو پر وړاندې د محدودوونکو پالیسیو دوامداره پلي کول او عادي ښودل یې خورا خطرناک او باید د ده په ټکو د دغو محدودیتونو مخه ونیول سي. نبیل ټینګار کړی دی چې دغه ادارې د دې پر ځای چې د طالبانو د اقداماتو سره موافقت وکړي، باید د دغو محدودیتونو او بې عدالتیو د مخنیوي لپاره سره متحد سي. بلخوا یو شمېر ښځې او نجونې چې وړاندې یې له کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو کې له کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره کار کوه، وایي د خپلو کورنیو یوازینۍ سرپرستانې دي او اوس چې د کار اجازه نه لري له سختو اقتصادي کړاوونو او روحي فشارونو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکې او د یوې کورنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکې فرشتې فیضي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ځکه مردا بیکارستان فعلا کاري کې طالبا کردن و من ساختن خانما را از کار کردن بیرون د مؤسسات
سره لدې چې اکثریت اکثریت نارینه بیکاره دي، بل خو چې طالبانو په موسسو او ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګولای، د ټولو خزو او ان بشریت ته سخت ننګونې رامنځته کړې دي. موږ په څومره سختۍ او زده کړې وکړې ترڅو د خپل کورنۍ او ستونزو تر رسیدنه وکړو او دندې ومومو او هماغه حلال حق نه خپل ژوند پر مخ بوزو. خدا چې موږ له دندو راګرځول شوی یو او د کور څلورو دیوالونو ته کېنول کیږو، د حالات موږ له روحي فشارونو سربیره اقتصادي ستونزو سره هم مخ کړی یو.
د یوې بهرنۍ مؤسسې کارکوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، هم ازادي راډیو سره خبرو کې دوه ورته ستونزو خبره وکړه.
راحتي زندگی میکردم با هر
سهولتش. و مخکې چې ښځو کار کوه د ژوند شرایط یې ښه و، اسانتیاوو کې یې ژوند کوه، اوس له بېوزلۍ او ګڼو ستونزو سره مخ دي. له نړیوالې ټولنې او اروپایي ټولنې مو غوښتنه ده چې د ښځو چې اکثریت یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وي، ژوند ته یې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول او یا یې هم محدود کړل. د یادونې ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له امله افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی. له دې وړاندې په ځلونو په افغانستان کې دننه او بهر د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې د ښځو په کار کولو بندیز په هیواد کې د مرستندویو هڅو د ترسره کولو وړتیا سخت اغېزمنه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. په دې اړه مې د ښځو د حقونو د فعالې فرهناز الکوزی نظر وپوښت. اغلې الکوزی د مرکې په پیل کې زما دې پوښتنې ته ځواب راکړ چې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله افغانستان ته په اقتصادي، ټولنیز او کلتوري برخو کې څومره زیان اوښتی؟
نکل صاحب، اټکل به دا وي چې موږ د طالبانو دغه کړنو ته چې ګورو چې دوی په فرهنګي، په ټولنیزه او په اقتصادي، په سیاسي ډګر کې په ښځو کوم بندیزونه لګوي او لګوي لګیا دي او دا کړنه به دوی بار بار نور تکراروي. زه خو دا وایم چې دوی هغه حد کراس کړی دی او تر 90-95% هم زیات دوی مخته تللي دي، ځکه دوی نه غواړي اوس یوازې دا ښځې په دا غیر دولتي موسسو کې په کار بوختې وي چې هغه هم دوی لرې کړی دی. اوس په رسنیو کې په هغه خزه چې مونږه وختلې کار نه کوي، انجو کې چې کوم خزه چې وختل چې شرکت لري، یو مستو لري، یو د خزه د پاره یو بل د کار زمينه برابرۍ، هغه خزه هم کور ناشې دي، دوی ورته نور امکانات نه ورکي. نو تقریبا تر 95% خزه کور ناشې دي او دا د افغانستان د راتلونکي د پاره، د افغانستان د سیاسي وزې د پاره، اقتصادي وزې د پاره، د فرهنګي او ټولنیزو حالاتو د پاره، دا یو ډیره دردونکې، ډیره خواشینونکې او ډیره د افسوس خبره ده.
ډیره زیاته مننه. یو وروستۍ پوښتنه، اوس د دې خبرې تکرار ته یا دوځلي ټینګار ته څه ضرورت وو؟
تکل صاحب، زه دا وایم د طالبانو تیر حکومت ته که موږ کتنه وکړو د هغې تاریخي مخینه موږ وګورو، دوی هغه کړنې کړي دي چې د افغانستان تاریخ لپاره شرمونکي دي او نه هېرېدونکي دي. د افغانانو په ذهنیت کې د دوی دا بد سیره، دا بد ځای چې دی، هغه د دوی د تیرو کړنو نه دی. په کوم وخت چې په دوحه کې زه نړیوالو ته دا وایم چې طالبانو، تاسو د طالبانو دغه سیره لیدلې وه، بیا ولې مو په دوحه کې ورسره کېناستلې؟ هلته مو له دوی سره تړونونه لاسلیک کړل او د افغان ښځو او د افغانانو ژوند مو بیا یو ځل د هغو طالبانو په لاس کې ورک چې هغه داسې کړنې کوي. دغه کړنې خو تکراري دي. طالب څنګه بدلېدلی شي؟ یو څوک څنګه بدلېدلی شي چې خپل د خپل د اهدافو دپاره، د خپل د موخو دپاره اسلام برنامه کوي؟ د اسلام یو بله سیره نړۍ ته ښایي چې په اسلام کې دغه دي، حالانکه زموږ په اسلام کې دا نشته. خو ځکه خو یې دغه کړنې تکرار کړي، که طالب بدل شوی وای او طالب یو په سمه لاره روان شوی وای او د افغانانو په زړونو کې د ځای پیدا کولو هڅه کړې وای، ده به دغه کړنې نه تکرارولې. خو تاسو نړیوالو په دې باندې باور کړی، دا ډېره دی افسوس خبره ده چې یو ځل بیا یې دوی ته موقع ورکړله او د افغانانو ژوند یې تباه برباد کړ.
د ښځو د حقونو فعاله فرهناز الکوزی وچې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغان خبری آژانس د خبریال مهدی انصاری خپلوان او همکاران ادعا کوي چې طالبانو نوموړی محاکمه کړی دی. دوی نن ازادي رادیو ته ویل چې انصاری اوس د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې بندي دی. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز ټینګار کوي چې خبریالان باید له غیر قانوني چلندونو خوندي وساتل شي. په دې اړه تفصیل عابده سپوږمۍ اوروي.
د افغان خبری آژانس د خبریال مهدی انصاری د نیول کېدو له ادعا او نږدې درې میاشتې وروسته د هغه خپلوان وایي چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا محاکمه شوی. د دوی په خبره چې د مهدی انصاری لومړۍ محاکمه یوه میاشت مخکې ترسره شوې او د محکمې پریکړه لا هم له دوی سره نه ده شریکه شوې، په پام کې ده چې دوهمه محاکمه به یې هم ژر ترسره کړي. د مهدی انصاری یوه همکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
مهدی فعلا در ریاست چی هست؟ خب
مهدی اوس د طالبانو د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دی. یوه محاکمه یې سوې، دوې نورې محاکمې پاتې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې بندي پاتې کېږي که خوشي کېږي. لږ تر لږه باید روښانه سي چې محاکمه یې څنګه تېره سوې. دا ډول انتظار کول ډېر سخت دي.
اقل مشخص شوه کې محکمې شون چیګونه سپری خواهد شد. اینطوری انتظار کشیدن بسیار سرګردانی رو بار میاره.
یو بل همکار یې هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د غږ د بدلون په شرط وایي:
ما به خانواده مهدی ته تماس
وکړم. زه د مهدی له کورنۍ سره په اړیکه کې یم. څو اونۍ مخکې یوه محاکمه شوې وه او اوس د بلې محاکمې انتظار کېږي. هیله لرو چې ژر یې د کورنۍ اندېښنې پای ته ورسیږي. موږ له خبریالانو د ملاتړ ادارو څخه غواړو چې د مهدی لپاره د عدالت غوښتنه وکړي، ځکه چې د هغه کورنۍ د طالبانو تر ګواښ لاندې ده او لا هم معلومه نه ده چې هغه کله راخلاصیږي.
د مهدی انصاری خپلوانو د اکتوبر په شپږمه وویل چې هغه د کابل د پولیس خپل سیمې څخه د افغان خبری آژانس له دفتره د وتلو وروسته لا درکه شوی او ادعا یې وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی. هغه مهال د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې د طالبانو استخباراتو هغه نه دی نیولی، خو ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
و طبق اطلاعاتی که ما داریم در حال حاضر حتی
موږ د معلوماتو له مخې اوس لږ تر لږه و خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي، او مهدی انصاری هم د هغو خبریالانو له ډلې دی چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نسته. دا نیونې اندېښمنوونکي دي او هیله لرو چې لا زیاتې عدالت غوښتنې وسي، څو زموږ خبریالان له غیر قانوني چلندونو خوندي سي.
در این زمینه دادخواهی های قوی تر صورت بگیره.
د خبریالانو له حقونو د مدافع سازمانونو د راپورونو پر بنسټ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
قدر منوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مسایل لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر د سلو کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د کارټر بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې هغه په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې سا ورکړه. ډیموکرات کارټر د امریکا نه دیرشم ولسمشر و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر تر مړینې وروسته وویل چې امریکا او نړۍ یو خارق العاده رهبر له لاسه ورکړ. بایدن په ویلامه کې ویلي چې د کارټر د جنازې مراسم د جنوري پر نهمه په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې ترسره کیږي. بایدن د جنوري نهمه د کارټر د مړینې له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې په ملي سطحه ویر اعلان کړی دی. ولسمشر جو بایدن جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د اصول او خاکساری خاوند وو او زیاته کړی چې هغه په زړسوي او اخلاق سره د ناروغیو ختمولو، د سولې د ټینګښت، د مدني او بشري حقوقو د تطبیق، د آزادو او عادلانه ټاکنو د دودیدو او بیکور کسانو ته د سرپناه په برابرولو کې نقش ولوباوه او تل د اقالیتونو د حقوقو ملاتړ وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د تروت سوشل په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې جیمی کارټر د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د ټولو امریکایانو د ژوند د ښه کولو لپاره کارونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش جیمی کارټر د ژور اعتقاد لرونکی او خپل کورنۍ، ټولنې او هیواد ته وفادار کس یاد کړی او په یو پیغام کې ویلي چې د یوې ښې نړۍ د ایجاد لپاره د هغه هڅې یوازې د هغه د ولسمشر په دورې پورې منحصر نه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو بل پخوانی ولسمشر بل کلینټن هم جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د عمر تر پایه د نورو د خدمت لپاره ژوند وکړ او مدني حقونو، د طبیعي سرچینو د خوندیتوب لپاره د هغه تعهد او د بشر پالنې په برخه کې د کارټر هڅې ستایلې دي. د امریکا بل پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل اکسپانی په یو پیغام کې ویلي چې ولسمشر کارټر موږ ټولو ته دره وشو چې له زړه سوي، شرافت، عدالت او خدمت ډک ژوند څه معنا لري. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د ویر په دې شبکې د جیمی کارټر له کورنۍ سره د خواخوږي مراتب وړاندې کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او خلکو سره خواخوږي شي. السیسی زیاته کړي چې د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې موافقه د ایجاد لپاره د کارټر مهم نقش په تاریخ کې پروشانه توګه خوندي پاتې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مایو نینګ ویلی چې چین هم د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مړینې له کبله له دغه هیواد سره خپل ژوره خواخوږي شي. هغه ویلی چې کارټر د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو په ایجاد کې د یو محرک ځواک په توګه عمل کړی وو. بلخو د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلی چې د جیمی کارټر د مړینې له کبله ډیر خفه شوی دی. مودی ویلی چې کارټر په نستړی کېدونکې توګه د نړیوال سولې او اتحاد لپاره کار کړی دی. د جرمنی صدر اعظم اولف شولس ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دیموکراسي لپاره یو ژمن مبارز له لاسه ورکړ. کارټر پرون یکشن بعد د سلو کلونو په عمر د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې لدی نړۍ سترګې پټې کړې. دیموکرات کارټر له 1900 څخه تر 1901 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو 9 ولسمشر وو. هغه مخکې د جورجیا ایالت والی هم پاتې شوی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. یو افغان ماشوم چې یو کال مخکې لشپګم ټولګي فارغه شوی اوس په کابل کې شاوخوا دیرشتنه خزوته د عصري او دینی زده کړو زمینه برابره کړې ده. یو لس کلنې اسرا حلیم چې د قران کریم 22 سپارې حفظ کړې دي په انګلیسي ژبه او د کمپیوټر په لومړنیو پروګرامونو پوهیږي او د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انځورونو کتابونه هم لیکلي. وایي هڅه کوي چې په خپلو کمو امکاناتو نورو ته د زده کړو امکان برابر کړي.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر وړاندې له بندیزونو سره سره یو شمېر افغان نجونو له بېلابېلو لارو زده کړو ته دوام ورکړی او ځینو یا نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي ولس کلنه اسرا حلیم چې تیر کال شپږم ټولګی خلاص کړ او د طالبانو د بندیزونو له کبله له وړاندې زده کړو پاتې شوه، اوس په کابل کې شاوخوا دیر شو تنو ته د وړیا عصري او دینی زده کړو زمینه برابره کړې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
تیر کال د شپږم ټولګي نه فارغه شوم، اوس مهال زه په کور کې تقریبا 9 شاګردان لرم. هغه ته مختلف تدریسونه ورکوم لکه ریاضي، کمپیوټر، د اسماء الحسنا، انګلیسي او د سینور کتابونه او همچنین قران کریم. زه چې کله په دریم صنف کې وم، اول او دوم صنف ته د هر مضامین تدریس ورکولم او تر شپږم ټولګي کله چې زه د غونه فارغ شوم نور ما تدریس ورنه کوځ چې زه خپل مکتب ته نتلم. نو ما دا فکر د ځان سره وکړ چې په خپل کور کې د قران کریم، د کمپیوټر او د سینور مضامینو تدریس ورکړم.
اسرا چې د قران کریم 2 سپاره حفظ کړي په انګلیسي او د کمپیوټر په لومړنیو پروګرامونو پوهیږي او په ورته وخت کې د ماشومان لپاره د روزنیزو کیسو او انزورونو څو کتابونه هم لیکلي وایي د پلار په مرسته یې په کور کې د زده کړو دغه مرکز جوړ کړی دی. اسرا له ازادي راډیو سره د ماشومان لپاره د روزنیزو کیسو او انزورونو د هغو کتابونو چې دی په خپل لیکلي نمونه هم شریک کړي چې په کې د ماشومان لپاره بیلابیل ټولنیزو موضوعاتو ته اشاره شوې ده. آموزش اشکال کودکان، عروسک زنده، گرگ و سگ نگهبان، پسر تنبل، گربه های وحشی، قهرمان دندان ها و من باهوش هغه کتابونه دی چې د اسرا په خبره د ماشومانو لپاره لیکلي دي. اسرا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د دوی پر وړاندې د ښوونځیو د دروازې په بیا پرانیستلو سره دوی پرېږدي چې خپلو هیلو او ارمانونو ته ورسیږي.
هیله او ارمان خو زه ډېر لرم چې دا مکاتب خلاص شي. زه په ډېرو مکتبو و شخصي مکتبو وګرځیدم چې تاسو داسې یو پروګرام لرئ چې زه په کې د وم سیم نه پورته تدریس زده کړه وکم. خدای هم ناهیله ځواب راکوي چې نه نه لرو. او لوی ارمان مې دا ده چې زه په دوو شانو کې ځان ورسوم، یو ټیکنالوژي بل طب.
د اسرا پلار مزمل حلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د لور په څیرې ګڼې افغان نجونې چې خورا ښه استعدادونه لري شته، خو دا چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره له ناهیلۍ سره مخامخې دي.
زه تنها په خپل اولادونو کې نه، بلکې د دې هیواد په ډیرو په اکثریت بچیانو کې دغه وړتیا زه وینم چې ته دینه ښه وړتیا په دوی کې شته دي. خو د دې لپاره چې موږ د دې لپاره زمینه مساعده کړې وي، هغه خپل توان او خپل کوشش مو همیشه ورسره کړی دی. تر نهایي هدا دوی سره کوشش کړی دی چې دوی مې په کورس کې واچولې دي. کورس ووایي نو نور مې بالکل وسه نه کېدله. بیا مې دوی له هغې کورس نه چې قیمت او په نورو کورسونو کې چې لږ ارزانه ورته تدریس کېدله هغې ته مې راوستلې. ولې بیا هم زه دا مبارزه مې پرې نه ښودله. بیا هم زه غواړم چې د دوی خپل اولادونو لپاره چې دوی دغه خپل ارماندونو ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. که څه هم په کور دننه او بهر د طالبانو دا ډول اقدامات په پراخه کچه غندل شوي، خو له دې ټولو سره سره طالبانو لا هم په خپله پرېکړه کې د بدلون راوستو په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
او د هم د خبری مجله ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګر ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې په افغانستان بانک کې خپل بانکي حسابونه ټاکل شوی اندازه پیسې نشي راایستلی. دوی وایي که څه هم پر بانکي حسابونو محدودیتونه د تیر پرتله کم شوي، خو لا هم دا وضعیت دوام لري.
په افغانستان کې د بانکي حساب لرونکو پر وړاندې د ننګونو او محدودیتونو په دوام ځینې افغان سوداګر وایي لا هم له خپلو بانکي حسابونو د پیسو ایستلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی دا کوي چې نسی کولای د خپلې اړتیا وړ اندازه پیسې له هغو بانکونو چې دوی پکې حسابونه لري وباسي، او دې کار دوی په سوداګریزو معاملو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. یو سوداګر چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې باندې ټولو بانکونو باندې دا کار نه شوی. یو تعداد بانکونه دي چې هغه پیسې ورکوي په هغه دی لیول باندې چې کوم مکتوب اسلامي امارت صادر کړی دی، په هماغه طریقه باندې پیسې ورکوي. اما یو تعداد بانکونه دي چې اوس هم نه ورکوي پیسې، نه ورکوي. لکه اوس ما یو اکاونټ کې بانک یو اکاونټ د شرکتي اکاونټ باندې چې ماته پیسې نه ملاويږي، داسې یو تعداد بانکونه دي چې هغه ورکوي، یو تعداد نه ورکوي. یعنی صرف یو تجارانو مشکل نه دی حل شوی تر اوسه پورې.
یو بل سوداګر چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي ورته موضوع یادوي.
متاسفانه چې اوسه پوره د سهولتونو لار غړي نه دي، ځنې بانکو والا دوی اوسه پوره نه دي توانېدلي چې موږ ته مثال په خپل وخت باندې دا غره کې ګ چکل ورغلی یم ډېر بانکو والا سم ګ یک ونخونه ستا پیسې په اکاونټ کې ستا خو تر اوسه پوره موږ ته نه دي راکړي. او چې راکوي یم ډېر کامه راکې، بیا چې ور شوم بیا ته یې چې پیسې نستا مثال نه راکې په خپل وخت باندې اوسه پوره موږ ته نه دي راکړي.
هڅه مو کړه د سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نظر ولرو، خو وایاندې حسب الله نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بیان لمخې چې یو نیم کال وړاندې خپور کړی و، په افغانستان کې له شرکتي حسابونو نه په یو میاشت کې د 40,000 امریکایي ډالر راایستل تعین شوی دی. دغه راز د دې بیان لمخې هر انفرادي بانک حساب لرونکی کولای سي چې په اونۍ کې 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ او په میاشت کې بیا 2,000 امریکایي ډالر یا 200,000 افغانۍ وباسي. خو یو افغان سوداګر زبیح الله عمر خیل په دې اړه په نیوه کې ازادي راډیو ته وویل
یو
چا چې خپل پیسې هلته د خرچ لپاره ایښی وي هغه فرق نه کوي، خو څوک چې سوداګري ولري خپل پیسې په یو وار یو معامله کې شان نه کړی شي نو څنګه کولای شي چې سوداګري وکړي؟ یعنی یو سوداګر نشي کولای په یو معامله کې ووایي چې زه 2 لک پیسې لرم او سبا یې درته ترانسفر کوم. سوداګر داسې نشي کولای، نو نشي کولای چې باور رامنځته کړي. یو عادي حساب دی او بل سوداګریز. نو په سوداګرۍ کې چې یو ورځ د پیسې اجرا نشي باور نشي کېدای.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ځینو افغان سوداګرو ازادي راډیو سره خبرو کې په بانکونو کې د ستونزو او محدودیتونو او د دوی د سوداګریزو معاملو پر وړاندې د خنډونو یادونه کړې وه. سوداګر او عام خلک په داسې حال کې له دې ستونزو شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارده ډالره نغدې زیرمې کنګل کړي چې ډیری د نیویارک یا سویس په بانکونو کې دي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو. فایزه ابراهیمی په بل نیم ساعته خبرې مجله کې ستاسو قربانه ده. فایزه جان بخیر راغلی.
سلام تکل صاحب به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. از همه میخوایم که شنونده مجله